د مینی پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې د نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګرانو اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلئ.
زما ملګرو، موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او دې لپاره د خدای پاک شکر دی.
نن به موږ تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. امید لرم چې دې پروګرام نه به تاسو ته ډیره فایده ترلاسه شي.
په دې پروګرام کې به نه صرف موږ خبرې اترې اورو، بلکې موږ به موسیقي او گیت هم اورو، او د دې نه علاوه موږ به د امینې خور نم خبرې اورو. امید لرم چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شي.
زما خویندو، ستاسو د ټلیفون نمو ته دا اندازه لګي چې ستاسو دا پروګرامونه ډیر زیات خوښ دي او تاسو را دینه ډیر څه زده کوي.
او خاص طور باندې په تیر شوي پروګرام کې چې موږ کوم خبرې اترې کړې وي چې څنګه به موږ د خپلو مشرانو عزت کوو او څنګه به د هغې خیال ساتو، تاسو د دې په باره کې موږ ته ویلي دي چې دا خبرې د ستاسو ډیرې زیات خوښې شوي دي. او نن به چې موږ په دې موضوع باندې کومې خبرې اترې کوو، نو تاسو به خامخا موږ ته دې په باره کې وایئ چې تاسو ته دې نه فایده ملو شو که نه. او د دې نه علاوه موږ دا پیژندل هم غواړو چې د ستاسو نورې داسې کمې خبرې اترې خوښېږي چې هغه موږ تاسو سره وکړو. داسې کمې مسلې او مشکلات دي چې د هغې په هکله تاسو اورېدل غواړئ، نو زما ملګرو، تاسو خامخا موږ ته ووایئ چې موږ ستاسو مرسته او مدد وکړو. نو دې ویلو دپاره د نورو خبرو اترو نه مخکې اول تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ.
نو پین او کاغذ راوالئ. زموږ د ټیلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 0015 99 4 5 1 0 5 7 9 4 یعنی 0015 7 9 4 7 7 1 0 7 4. زما ګرانو قدرمنو، زه پوره یقین لرم چې تاسو به اوس زموږ غره ټلیفون نمبر ځان سره لیکلئ. نو زما ملګرو، تاسو د ځان سره زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته هم ولیکئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org او زموږ بل ویب سایټ ده www.pashtozere.org.
زما ملګرو، تاسو خو زمونږ په تزان سره اولی کلا. زما ملګرو، راځئ چې اوس د پروګرام طرف ته لاړ شو.
کله چې مونږ د خپل ناجوړه مور پلار یا د رونو خویندو یا رس خرخواخی خیال ساتو او هغوی ګرځېدی نه شي، نو بیا په داسې قسمه حالاتو کې زموږ دپاره ډېره زیاته ګرانه شي. خو زما خویندو، په موږ باندې دا فرض دی چې موږ د خپل مور پلار، د خپلو مشرانو، د سخر خواښي او د هغه بیمارانو خیال وساتو، څوک چې زموږ په کور کې وي.
ملکې، که ستا خوښي، نو په دې باندې به نن هم موږ خبرې اترې وکړو.
او بالکل، دا خو ډېره ښه خبره ده. د دې په هکله باندې به موږ د مینې هم څه خبرې اترې اورو.
مونږ ته پته ده چې ښځې ډېر زیات کارونه کوي، ځکه چې زه په خپل هم ښځه یم. او ماته د دې ښه پته ده، مونږ د هغه کسانو خیال ساتو چاته چې د مرستې ضرورت وي. مونږ د خپلو ماشومانو خیال ساتو او د دین علاوه د خپل ټوله کورنۍ خیال ساتو.
خو زما ملګرو، زموږ په جون کې یو داسې وخت هم راځي چې کله زموږ سخر خواخي یا مور پلار بوډاګان شي یا رس بیماری په وجه هغوی معذوره شي، نو بیا هغوی ته زموږ د مدد ډیر ضرورت وي. زما ملګرو، موږ له صرف د هغوی د جسمانی ضرورتونو خیال ساتل نه دي پکار، بلکې په دې کې نور هم ډیر څه شامل دي، او د دې هر څه په باره کې به نن موږ په دې پروګرام کې اورو.
زما ملګرو، د خیال ساتلو نور هم ډیرې طریقې دي، او د یو څو طریقو په باره کې به امینه موږ ته ووایي، او هغه به موږ له یو څو مشورې راکړي چې موږ به څنګه په ښه طریقې سره د داسې قسمه خلکو خیال ساتو چاته چې زموږ د مدد ضرورت وي.
یو کس نور د خپل ځان خیال نشي ساتلی، نو بیا د هغوی د پاره ټول کارونه نور کسان کوي. که د بیماری یا د بډاوالی په وجه د هغوی طاقت ختم شي، نو بیا کې دی شي چې هغوی ته په خوراک، سکاک، جامو، صفایي او نور ډیرو سيزونو کې د مدد ضرورت وي. کله چې یو کس په جسمانی طور محتاج شي، نو دا ډیر ګران وي، ځکه چې بیا آسان آسان کارونه کول هم مشکل شي. د لاسونو لږ شان پړسو بیا دومره دردناک وي چې هغوی خپل پیزار نشي اچولی او نه د خپل کمیس بټنې بندولی شي، او کله چې د لاسونو عضلات کمزوري شي، نو بیا هغوی لږ شان وزن هم نشي اوچتولی، او کیدی شي چې خپې دومره کمزوري شي چې بیا نور ګرځېدلې هم نشي. نو جسمانی مسلو سره سره کیدی شي چې هغه کس ته ذهني طور باندې هم ډېری مسلې داسې خبرې یا واقعاتی کمی نه چې ورته ډېره صدمه میلاو شوی وي. پدی کې د هغوی جذبات هم شامل دي، او کې دی شي چې هغه کس بیا پدی باندې شرمېږي چې تاسو ته د وړو وړو کارونو د پاره وای، او هغه بیا پدی وجه خفای چې ډیر زیات کمزوري او پخپل روغ صحت یا طاقت پسې ارمان کوي او غمجنی. نو دا ټول سیزونه واقعي چې د خفګان دي، خو اکثر هم داسې کیږي. خو د خوشاله خبره دا ده چې تاسو د هغوی خیال ساتئ او د هغوی په ژوند کې یو لوی کردار ادا کولی شئ. نو زه تاسو لا یو څو مشورې در کوم په کومې باندې چې تاسو د خپلو مینناکو خلکو ښه طریقې سره خیال ساتلی شئ. د ټولو نه اول، تاسو ښه رویه ساتئ. اکثر د یو کس د عزت کولو بنیاد په دې باندې وي چې هغه خپلې کورنۍ یا خپلې معاشرې له صبر کولی شي. کله چې یو کس کار نشي کولی، که هغه په کور کې وي یا په دفتر کې، نو بیا کېدی شي چې د هغوی هغه مقام یا حیثیت پاتې نشي. د دې په وجه خفقان، ستړی والی، کمزوري او ذهني دباو راتلی شي. نو دا ډیره ضروری خبره ده چې کله تاسو د چا خیال ساتئ او خدمت یې کوئ، نو ورسره ښه رویه ساتئ. کچری یو کس دبل خیال ساتي او دوی دواړه خفوي او ذهني دباو کې راګیر وي، نو ملګرو دا بیا یو ډیره خرابه خبره ده. خو که تاسو د چا خیال ساتئ او تاسو خوشحاله، نو بیا دا ممکنه ده چې تاسو د چا خیال ساتئ نو هغه کس ته به هم خوشحالي ملاویږي. نو هر وخت خاندئ او د خوشحالۍ او نرمې خبرې کوئ. بعضی وخت دا معذوره خلک د چا چې تاسو خیال ساتئ، نو د دوی د مختلفو سیزونو غوښتنه وي. کیدی شي چې تاسو ته داسې ښکاري چې د خپل ځان دپاره تاسو سره بالکل وخت نه وي. نو کله چې تاسو خفا یا مایوس یې، نو ځان ته صرف دا خبره را یادوئ چې هغه کس به هم خفا او مایوس یې د چا چې خیال ساتئ. پوره کوشش کوئ چې هر وخت خاندئ، او څه چې هغوی ستاسو نه غواړي نو هغه کوئ، او الله تعالی هم اوري. نو تاسو د هغه نه د طاقت او صبر دپاره دعا غواړئ. دویمه دا چې خپل کور کې د خوشحالۍ نه ډک ماحول پیدا کړئ. نو کله چې تاسو خوشحاله، نو دا هم ضروری ده چې تاسو د چا خیال ساتئ نو هغوی د پاره هم د خوشحالۍ نه ډک ماحول جوړ کړئ. اکثر مشران یا بوډاګان کسان په خپل کوټه کې او د دې نه بهر نشي وتلې، نو کوشش کوئ چې د هغوی کوټه صفا وساتئ او په دې کې د رڼا ښه بندوبست وکړئ، ځکه چې رڼا زموږ د صحت او خوشحالۍ د پاره ډیره ضروری ده. که په کوټه کې کیڑکۍ وي، نو کوشش کوئ چې د ورځې هغه کولاو کړئ چې کوټې ته د نمر رڼا راشي. تاسو چې د چا خیال ساتئ، نو که هغه په خپله ګرځېدلی شي یا د چا په مدد سره ګرځېدلی شي، نو د هغوی مدد وکئ او لږ وخت پاره د خپلې کوټې نه بهر تازه هوا تراولئ. هغوی د مرغو د آوازونو، د تازه هوا او د نمر نه مزه اخیستلی شي. درېمه خبره دا چې تاسو خپلو بوډاګانو مور پلار له اجازت ورکئ چې کم کار هم هغوی په کور کې کولی شي، نو ودی کی که هغه ډېر ورکوټې کار هم وي، خو بیا هم هغوی پرېږدي چې هغه کار وکړي. دې سره باغوی مشغول وي. هر یو کس ډیر خاص دی. کله هم په خپل مشرانو باندې په کور کې د سکار یا نور څه د پاره دباو ما چوي، او بل دا چی تاسو دا چا خیال ساتئ نو دا هغوی عزت کوئ. نو که هغوی د خپل ځان خیال نشي ساتلی خو بیا هم دا ضروری ده چې تاسو ورسره مینه وکئ او ورسره خبرې وکئ. هیڅوک هم نه غواړي چې هغوی په بل باندې بوج جوړ شي، نو تاسو هغوی سره کینئ او خبرې کوئ. نو تاسو د هغوی د خدمت کولو په وسیله دا ښودلی شئ چې تاسو ورسره مینه کوئ. زموږ امید دی چې تاسو ته به د دې خبرو نه فایده ملاو شوی. تاسو د خپلو مینهناکو خلکو په جسمانی طور هم خیال ساتئ او په روحانی طور هم. دې سره به الله تعالی هم ستاسو نه خوشاله شي او تاسو به پخپل هم خوشاله یئ.
زما ملګرو، مونږه واورېدل چې مونږه څنګه د خپل مور پلار د پاره یا د سخر خواخي د پاره یو ښه د خوشحالۍ نه ډک او صحتمند ماحول جوړولی شو. زما ملګرو، زه یو ډېره خاص خبره تاسو ته کول غواړم. مونږ هم په خپل ژوند کې د چا نه چا خیال ساتو، خو تاسو ته پته ده الله تعالی هم یو خیال ساتونکی دی.
او بالکل، دا خبره رښتیا ده. هغه زموږ خیال ساتي، هغه موږ سره مینه کوي. نو زما ملګرو، تاسو ته ردی پته ده؟ نو راځئ چې ردی په باره کې یو څو خبرې وکړو چې الله پاک به موږ نظر ساتي.
ملکی، دا راته ووایه چې تاله په هغه مثالونو او متلونو باندې پوهېدل ګران دي کوم چې په کتاب مقدس کې ورکړی شوي دي. زما د پاره خو کله کله دا ګرانه شي چې په دې پوه شم.
نو راځه هما چې د یو خوشبون په باره کې سوچ وکړو چې ذکر یې په کتاب مقدس کې شوی دی. زما ملګرو، موږ چې په کومه علاقه کې اوسیږو هلته کې خلک ګډې ساتي، زموږ د پاره په دې باندې پوهېدل ګران دي چې په کتاب مقدس کې کم مثال ورکړی شوی دی. نو په هغې باندې دې په اسانۍ سره پوه شو. زه اکثر وینم چې خلک د ګډو خیال ساتي او د دې دپاره شپه ورځ بهر په پټو کې پاتې کیږي. او کله کله خو زه وینم چې دې شپونکو ځان سره یو سپیم ساتلی وي چې کله ګډې یو خوا بل خوا منډې وي نو هغه سپیم کوشش کوي چې دا ګډې واپس راولي.
او د دې نه علاوه زموږ په علاقه کې دا سیم کیږي کله چې څوک ګډې سرولو دپاره بوزي نو هغه ته مخکې روان وي او ګډې ورپسې وي. ګډې د شپونکي آواز پیژني او هغه پسې رواني.
نو دې خبرې سره زوس په دې مثال باندې پوه شوم کوم چې مونږ په انجیل شریف کې لولو. عیسی مسیح فرمایي، زه یو خوشبون یم او زه خپلې ګډې پیژنم او هغه ما پیژني. ملګرو، عیسی مسیح لکه د یو خوشبون په شان دی او مونږ د هغه ګډې یو او هغه زموږ خیال ساتي. او تاسو ته خو پته ده چې یو خوشبون د خپلو ګډو دپاره خپل ژوندم ورکوي. او عیسی مسیح هم داسې وکړل ځکه چې هغه موږ سره ډېره زیاته مینه کوي.
او دې سره ماته په انجیل شریف کې د یوحنا د کتاب دریم باب او شپاړسم آیات را یاد شو چې په کې لیکلی شوي دي، خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکا چې خپل اکی یو زویم ورکو. هر هغه څوک چې په زوی ایمان روړي هلاک به نه شي خو د تلومري ژوندون به بیا مومي.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو په کومه علاقه کې اوسیږئ هغه ځای کې ګډې نه وي. کیدای شي چې تاسو په ښار کې اوسیږئ او تاسو دا سوچ کوئ چې تاسو له د شپونکي او د ګډې په مثال باندې پوهېدل ډېر ګران دي کوم چې په کتاب مقدس کې ورکړی شوی دی. نو زه غواړم چې تاسو په دې باندې پوه شئ او درته معلومه شي چې د شپونکي دپاره خپلې ګډې څومره اهم وي. زموږ په علاقه کې داسې شپونکي شته چې کله هغوی ګډې یو زینه بل ځای ته د سرولو دپاره بوزي نو هغه یې مالته په پټو کې ځان دپاره خیمې خښي او هلته کې پاتې کیږي او دویم لکه د حضرت ابراهیم په شانتې ژوند تېروي.
زما ملګرو، په هغه وخت کې به چې چا په کور کې ګډې ساتلې نو یو کس به د هغه ګډو خیال ساتلو او د شپې د ورځې به د هغه حفاظت کولو او ګډې به د ځنګلي ځناورو نه بچ ساتلې. او که چېرته ګډه به ورکه شوه یا به مړه شوه نو دې مطلب بداو چې دې سره به د هغه کورنۍ آمدن کم شو او دا به بیا ډېره خرابه خبره وه.
او دغه شان مونږ ګورو چې شپونکي د اسرائیلیانو په ژوند کې یو ډېر خاص کردار ادا کړی و. په دیرویشتم زبور شریف کې مونږ ته په واضح تور باندې ویلې شوې دي، مالی خدای زما شپون دی. نو اسرائیلیانو به مالی خدای خپل شپون ګڼلو، هغه به خپل رهنما او لارښودونکی ګڼلو، هغه به د هغوی حفاظت کولو او د هغوی ټول ضرورتونه به پوره کول. نو دیرویشتم زبور شریف هغوی دپاره ډیر د تسلۍ و، او زمونږ دپاره هم دی. خدای پاک یو نه بدلیدونکی خدای دی، هغه اوس هم زمونږ یو ښه شپون دی.
زما ملګرو، اوس سوال دا پیدا کیږي چې زه څنګه د الله پاک په خلکو کې شاملې دی شم، زه څنګه د هغه اولاد جوړې دی شم. کما یاد چې مونږ د یوحنا د کتاب دریم باب نه ولستو، نو د هغې نه مونږ ته معلومیږي چې مونږ څنګه داسې کولی شو. خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکا، د دې مطلب دی چې خدای پاک ما او تاسو سره ډیره مینه وکا. هغه مالک عیسی مسیح رالیږلو، نو هر هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي. نو زما ملګرو، دا زما او ستاسو طرف ته اشاره کوي، که مونږ مالک عیسی مسیح قبلو او د هغه په مرګ او کفاره باندې یقین ساتو، نو هلاک به نه شو بلکې د تل عمر ژوندون به بیا مومو. د دې مطلب دی که چېرې مونږ په هغه ایمان لرو او په هغه یقین ساتو، نو بیا مونږ د تل ژوندون وارثان یو، او هغه به مونږ له د ژوند تیرولو دپاره روزانه طاقت راکوي.
دا خبره زما دپاره ډیره زبردسته ده، او ما په خپل ژوند کې د دې تجربه هم کړې ده. دا ښه شپون زما شپون دی، او هغه زما رهنمایی او حفاظت کوي، او هغه زما ضرورتونه پوره کوي. د دینه علاوه په کتاب مقدس کې مالک عیسی مسیح ته د خدای ګډوری ویلې شوې دي. یحیا بپتیسمه ورکوونکی مالک عیسی مسیح پر راتلو ولیدو او وی ویل، وګورئ د خدای ګډوری چې د دنیا ګناه په ځان وړي. او یقینا چې هغه د مالک عیسی مسیح په باره کې خبرې کولې، خو د دینه داغه څه مطلب و د خدای ګډوری؟
د یحیا په دې خبره باندې پوهېدلو دپاره مونږ له پکار دي چې زړې لوزنامې ته لاړ شو او لفظ ګډوري ته وګورو، او دا معلومه کړو چې د دې په باره کې څه ویلې شوې دي. ملګرو، ګډوري د قربانۍ سره تعلق ساتي. په هغه وخت کې الله پاک خلکو ته ویلیو چې څنګه به د هغه حضور ته راځي، ځکه چې الله ډیر پاک او مقدس دی او انسان ګناهګار دی. هغه خدای پاک له نه شوتلې، نو خدای پاک د داسې کولو دپاره یو لار جوړه کا.
زما ملګرو، د فرعون د ګناه سزا هغه خلکو له په دې طریقه ورکړی شوه چې خدای پاک خپله فرښته راولېږله، او د چا د کور په دروازو چې وینه نه وه، نو د هغې په کورنۍ کې ټول مشران زامن مړه شول، او دا وینه به د یو قرباني شوي ګډوري وینه وه، کومه چې به اسرائیلیانو د خپل کور د دروازو په دور شلو اچوله. نو دغه شانتی باغوی د سزا نه بچ شو.
زما ملګرو، دا خبره خو یقیني ده چې ورځ به مونږ ټول د الله پاک عدالت ته مخامخ کیږو. خو بیا مغه د هغه چا د پاره لار تیاره کړې وه چا چې به په هغه ایمان لرلو، هغه به یو بې عیب ګډوری واغوشتو چې پکې به هیڅ عیب نو، او بیا به هغه قرباني کو. نو د هغې نه به څه وینه د خپلو دروازو په دور شلو واچوله، او بیا به د کور نه بهر نه راوته، او هغې به د ګډوري هغه غوښه سره کا. او خدای پاک حکم ورکړیو چې دا به ټوله خورئ، نو هغه به وخوړه.
نو دغه شان دا د خدای فسوه او وینه ردی علامت و چې کم خلک په کور کې دي او په درشلو باندې دا وینه اچولې ده، نو هغوی د الله تعالی د عذاب نه بچ دي، هغوی محفوظ وو، او د هغوی په ځای ګډوری قرباني کړی شو. نو ملګرو، لږ سوچ وکئ چې په نوې لوزنامه کې عیسی مسیح ته فسه ګډوری ویلې شوې دي. هغه په سولۍ مړ شو، خپله وینه زموږ د ګناه دپاره توی کا، او مونږ یې پاک کو، او د هغه د وینې په وسیلې زموږ ګناهونه وینځلې شول.
نو زما ملګرو، تاسو په دې طریقه باندې د کتاب مقدس په مثالونو پیدا شئ. زما ملګرو، صرف په دې باندې پوهېدل ضروری نه دي، بلکې په دې باندې ایمان ساتل هم ضروری دي. او زه دا ایمان لرم چې مالک عیسی مسیح زما دپاره مړ شو. نو زما ملګرو، تاسو هم دا ایمان لرئ؟ زما خدا دا وادا چې خدای پاک دی کی چم داسی
کی دیشی جوسم بازی کسان وای چې غوی په دی باندې نه دی پوی شي وی چې وینه مونږ څنګه پاکولې شي نو دا وینه د مافیو تصویر دی او د عیسی مسیح وینه سره زمونږ ټول ګناهونه معاف کړې شو هغه زمونږ د پاره مړ شو په کتاب مقدس کې مثالونه مونږ ته ډیر څه ښودنه کوي خو بعضی وخت مونږ له پکار دی چې په دې باندې د پوهیدلو دپاره نورم جبر سوچ وکړو نو ملګرو زه تاسو له حوصله درکوم چې په کتاب مقدس باندې ځان پوه کړئ راځئ چې د الله پاک د دې ښکلي کلام دپاره د هغه شکر وکړو تاسو هم په دې شکر ګزارۍ کې مونږ سره شریک شئ مالکه خدایه مونږ ستا شکر کوو چې تا مونږ له د لارښودنې دپاره خپل کلام راکړی دی مالکه خدایه مونږ د دې خوږ کلام دپاره ستا شکر کوو چې تر دې په وسیله باندې مونږ سره خبرې اترې کې او زموږ رهنمایي کې مالکه خدایه زموږ مدد وکړه چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو او دا مونږ په خپل ژوند کې راولو او ستا د کلام دا رڼا نورو خلکو ته ورسو مالکه خدایه د دې کلام دپاره زه ستا ډیر شکر کوم آمین
آمین سما ملګرو زمونږ یو ډیر خوشبون دی ولې داسې نه ده زمونږ شپون هر وخت زمونږ خیال ساتي هر وخت په مونږ نظر ساتي او هر وخت زمونږ حفاظت کوي او مونږ د درد تکلیف او مصیبت نه بچ ساتي
کتاب مقدس مونږ ته فرمایي چې الله پاک کلم زمونږ نه بې پروا کیږي نه او نه هغه چری ود کیږي نو زه سوچ کوم چې کله یو کس تر ډیر ورځو پورې اوده نه شي نو هغه اکثر نه جوړه شي
خو ملیکې الله زموږ په شان نه دی هغه ټول قدرت او اختیار لري هغه ته د آرام ضرورت نشته هغه هر وخت په موږ نظر ساتي او زموږ حفاظت کوي ځکه چې هغه موږ سره ډیره مینه کوي د دې مطلب دی هغه زمام خیال ساتي او ستاسو خیال ساتي
نو بیا ولې موږ له د مدد د پاره د بل چا خواته تلل پکار دی
ملکی مونږ دی کلم داسې ونکو الله پاک زمونږ مدد کوي او هغه زمونږ مددگار دی او هغه کلم مونږ ناکامه کېدو او تیند خوړو ته نه پرېږدي هغه هر وخت زمونږ حفاظت کوي مالی خدای پاک په خپله زمونږ خیال ساتي هغه شپه ورځ زمونږ خیال ساتي د هرې بدۍ او هر تکلیف نه بچ ساتي هغه زمونږ د ژوند حفاظت کوي او هغه هر وخت مونږ سره ای
نو ملګرو کې دې شي چې زموږ په ذهن کې دې خبرو سره دا سوال پیدا کیږي چې الله پاک زموږ شپون دی او زموږ خیال ساتي نو بیا هغه ولې زموږ په ژوند کې خراب حالات او واقعیات راتلو ته پرېږدي نو بیا زموږ په ژوند کې ولې دومره تکلیفونه او خپګان ناراضي
ملکې دا یو ډیر ګران سوال دی خو کتاب مقدس مونږ له دې جواب راکوي کتاب مقدس مونږ ته فرمایي چې زمونږ په ژوند کې به داسې واقعیت خامخا راځي خراب سیزونه او واقعیت په مونږ ته پیښیږي او ډیر خلک داسې دي چې هغې خپل خراب کارونه کول غواړي ملکې لږ سوچ وکړه ار یو کس ګناهګار دی او بعضې وخت مونږ په خپله د خپل ځان دپاره مصیبت پیدا کوو مونږ د الله پاک نافرمانی کوو او بیا داسې ژوند تیرو کم نه چې مونږ ته نقصان ملاویږي
خو هما کم خلک چې د الله پاک سره مینه کوي او داغه تابیداری کوي نو بیا هغوی ته ولې داسې واقعیات راپیښیږي
ملکې ستا خبره بالکل صحیح ده کتاب مقدس دام فرمایي چې الله پاک په خو او بدو باندې یو شان باران راورئ په هغه یو شان نور راخیجئ نو په خو خلکو باندې بیمارۍ او نور داسې واقعیات راتلی شي
نو هما بیا موږ په څه باندې یقین او ایمان وساتو که چرې خراب سیزونه خو خلکو ته پیښیږي هغه چاته څوک چې الله پاک سره مینه کوي او ښه سیزونه خرابو او بدو خلکو ته پیښیږي نو بیا موږ څنګه دا یقین کولی شو چې الله پاک زموږ خیال ساتي
د الله پاک کلام موږ ته فرمایي چې زموږ په ژوند کې سم موږ ته پیښیږي نو هغه ته نه خبر دی او هغه دا واقعیات او حادثې زموږ د خود لپاره استعمالوي زما ملګرو په دې خو یقین کول ګران دي، خو الله پاک ته معلومه ده چې دا حالات په زموږ د فائدې د پاره. زما ملګرو ستاسو په ژوند کې داسې سشتا چې تاسو ته ډیر خراب او تکلیف نه ډک کاری، الله پاک په دا تاسو ته پاره په خو کې بدل کی.
زموږ په ژوند کې داسې واقعیات راځي او داسې سیزونه پیښیږي په کوم باندې چې موږ نشو پوهېدی، که موږ هر څومره کوشش وکړو خو بیا هم په دې نشو پوهېدی چې د دې حالاتو او واقعیاتو زموږ دپاره څه مقصد دی. کله کله خدای پاک حالات زموږ د ایمان مضبوطولو دپاره هم استعمالوي. موږ له الله پاک باندې ایمان ساتل پکار دي، او چې څه موږ ته پیښیږي نو دا هر څه د الله په اختیار کې دي. نو موږ ټول له دا خبره یاد ساتل پکار دي چې الله پاک موږ سره دومره مینه وکا چې هغه مالک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره دې دنیا ته راولېږلو او په سوله یې کړو. او یقینا چې دا به د هغه دپاره د تکلیف نه ډک وخت و، هغه په سوله یې باندې درد او تکلیف برداشت کړو. خو هغه ته معلومه وه چې زموږ د بچ کېدو دپاره صرف هم دا لار وه، او داسې کولو سره موږ بیا الله پاک سره ملو شو.
زما ملګرو ستاسو ډیره مننه چې تاسو نن زموږ دا پروګرام واورېدو. امید لرو چې دا به ستاسو ډیر خوښ شوی، تاسو ته به امید او تسلی ملو شوی. نو اوس موږ تاسو نه تر راتلونکي هفتې پورې اجازه غواړو. د الله پامان.
د الله پامان.
زما قدرمند ملګرو تاسو پروگرام واوریدلو، او زما امید دی چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. او تاسو به اوس په دې سوچ کې چې دوی سره به مونږ څنګه رابطه ساتو. مونږ ستاسو دې سوچ د پاره هم بندوبست کړی دی، او هغه دا دی چې زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. نو تاسو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی 0015 9 0 0 0.
که چرتا ستان سره دا نمبر پوره نی لیکلی نو دا نمبر یو ځل بیا ووري 0015 9 0 0 0.
او که چرتا تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی او موږ سره رابطه کول غواړی، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چرته تاسو غواړئ زمنګ دا پروگرام یا نور پروگرامونه دوباره واورئ، نو تاسو دی ویب سایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org. او که چرته تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ، نو زمنګ دی ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org.